په خبرو کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړا کې ز هارون بچا تر سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
خبرونو سر ټکی د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو معامله به په ګډه کوي. او چارواکي وایي چې د دسمبر په شپږویشتمه د ډیر اسماعیل خان د تحصیل کلاچې په روړی سیمه کې د پاکستانی پوز یو پوځي وجل شوی او درې نور ژوبل دي. او د ایران ادلیه ایسوی بندیانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو تنازع حل شوی او اوس به دا کار په ګډه کوي. د دسمبر په شپږویشتمه په کراچۍ کې یو خبري غونډې ته په وینا کې شیخ رشید زیاته کړه چې افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې ځمکه به د پاکستان پر ضد کارولو ته پرې نږدي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دیوائی چمنگ دا غواڑو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لگول د افغانستان په اشتراک سره وشي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
دا په داسې حال کې دا چې د دسمبر په شلمه نیټه په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس کېدلې چې یو ځایي طالب چارواکي د تورخم سره نږدې د لالپوري ولسوالۍ په صفري نقطه کې د یوې پاکستانی پوستې ساتونکو ته د دوی لخوا د اغزن تار لګولو په سر خبرداری ورکوي او د فعالیتونو د ودرېدو غوښتنه ترې کوي. د پاکستان حکومت د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا په مرسته له افغانستان سره په شاوخوا 2.6 کیلومتره کرښه باندې د اغزن تار لګولو کار پیل کړی چې 90% برخه یې بشپړ شوې ده. د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې چیرمن سینټر هلال رحمان دا وکړې چې د کمیټې د یو غونډې پر مهال د قبایلي دلو لپاره د پرمختګ په مالی بودیجه کې د 50 روپو بې قاعدګي لیدلې. نوموړي بېګا د شپې ناوخت مشالې ډیو ته ویلي دا مسلې د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر وړاندې راپورته کړې او د اډیټر جنرال نه د دې بې قاعدګۍ په اړه د فرانزیک پلټنو غوښتنه کړې چې معلومه شي چې د قبایلي دلو دا فنډ چرته لګېدلی. بل پلو د واکمن تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ او د قبایلي دلو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې اقبال پریده وای چې دوی ته دغه بې قاعدګي په ګوته کړل شي چې د ذمهوارو پر ضد کاروایی وکړي. چارواکي وایي چې د دسمبر په شپږویشتمه د ډیر اسماعیل خان د تحصیل کلاچۍ په روړی سیمه کې د پاکستانی پوځ د یوې قافلې سره د سړک ګاډۍ ښخ شوې بم چاودېدلې چې له امله یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د کلاچۍ تاڼې د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال لیډیو ته د چاودنې او مرګ ژوبلې پخلی کړې او زیاتوي چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال لیډیو ته په یو استل شوي پیغام کې د دې برید ذمهواري منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پاکستانی پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې نه شپږ بېګناه کسان نیولي دي. د دسمبر په شپږویشتمه په شکتوي کې د غورځنګ یو ځایي مشر همایون توریالی مشال لیډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دسمبر په 14 سیمه کې یوه چاودنه شوې وه. پس له هغې د پوځ سرتیرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا بېګناه کسان د ځانه سره بیولي. د توریالی په خبره په دغو کې د دریو کسانو تعلق د کراچخیلو او د دریو د میرعلي خیلو سره دی. د شکتوي سیمې یو مشر ملک سعید انور مشال لیډیو ته وویل چې د پوز د ځایي مشر کرنل عمر سره یې په دې اړه جرګې کړي. د انور په خبره جرګې ته خبرداري ورکړل شوې چې د طالب پلوه کسانو طرفدارۍ نه لاس واخلي کنی بیا به نتیجې ښې نه وي. تر دا مهال د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې په قبایلي دلو کې د دې فعالیتونه د وسلوالو او تشدد کوونکو د هغوی د پلویانو په ضد دي. وروسته خبر دا چې د ایران عدلیه سوي بندیانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د سوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي. د ایرانی عدلیه سره تړاو لرونکي میزان آنلاین ویبپاڼې لیکلي چې دا پریکړه د 2022 کال د پیل او کرسمس له امله شوې. ویبپاڼې زیاته کړې چې د ایران د عدلیه مشر غلام حسین محسنی اجاهي په ټول هیواد کې چارواکو ته حکم کړی چې سوي بندیانو ته دا ډول رخصتي ورکړي، خو څرګنده نه ده چې دا لس ورځې به کله پیل شي. بندیان بل دغه فرمان څخه ګټه واخلي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مولوی مجید بابر اوریدل. پروانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمې زموږ واتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار مسله له طالبانو سره په ګډه حلول غواړي. پرون د ډیر اسماعیل خان په کلاچۍ کې د پوز پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوې. د سیمې د پولیسو مشر په حمله کې د اوختې مرګ ژوبلې او د دوی د لټون د عملیاتو په اړه داسې وایي. د جنوبی وزیرستان د شکتوی سیمې اوسیدونکو بیا شکایت کوي چې پوز د دوی شپږ بې ګناه کسان اوچت کړي دي. او د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې مشر له حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ دقیق حساب کتاب وکړي.
منگا آڈیٹر جنرل نہ غواڑو چا غیو فارنزک آڈیٹ چ جمع کی پارلیمنٹ کی نو پتہ و قوم تو لگی چیرا د فاٹا پیسے چرت تلی او چا استعمال کھڑی.
ہیلہ دال مشال ریڈیو سروس. اولنې موضوع تر ازو د پاکستان د کورونا چار وزیر شیخ رشید وای د پاکستان او افغانستان ترمنس پر ډیورن کرخه د اغزن تار په حوالہ له افغان طالبانو سره په شریکه کار کوي. دا د هغه رپورټونو له خبرې وروسته چې ګواکې هم دروانه دسمبر میاشت پر شلمه طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یو برخه لري کړې وه. شیخ رشید پرون د دسمبر پر شپږویشتمه په کراچۍ کې خبری کانفرنس په وینا کې زیاته کړه چې حکومت غواړي له افغانستان سره نه یوازې خپل مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کمکونه هم د هغوی لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شیدونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه زړه او په اسانه د حل کېدو نه ده. د نیاز علي رپورټ ورو.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په شپږشتمه په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیان یې ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام به هم چاته هم باهمي اشتراک
دی وای چې موږ د غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي. او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پوله د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لری کړی وو. او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پوله د اغزن تار په اړه خبري شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوي وي هغه هواري کړې شوي دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 20مه به په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
میټینګ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه پاکستان په کال 2018 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پوله د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکې نه ده ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د دې پولي په اړه دریز تر یو بل سره ډیر مختلف دي.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا.
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې په تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره دا سی پولي ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه نو دا د څه وخت لپاره کې دی شي خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلی نو دا خبره ډیر فکرتا اړتیا لري.
په بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا پین وخت کې د دسمبر په سلی رښتما د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګون مشر او د سینټ پخوانی چیرمن میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکه کړی وی او د بهرنو چارو وزیر څخه غوښتنه کړی و چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لری کولو په اړه دی پارلمان سره ټول معلومات شریک کړي. لدی وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلی وو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګولو اتیاونه تر 90% پورې کار پوره کړی شوی دی. د دسمبر په شپږشتمه شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم ویل چې له ایران سره هم په پوله اغزن تار غځوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پوله څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پوله لري او پاکستان په دغه پوله کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د آخري پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو،
سازونه زنجیرونه
پپاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
پایونی مبجا،
قانوني لارې
په دونی موبجو،
د رڼا پلور
پپاوکم دریو بجو،
سندری جادوګری
په درېنی موبجو،
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د دسمبر پر شپږشتمه یعنی پرون د ډ اسماعیل خان د تحصیل کلاچی په روډی سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یوه گاڑی د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر مشال ریډیو ته د دې چاودنې او پکې د وخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د لټون عملیات پیل کړی دي خو لا هم کوم مهم معلومات نه لري چې دا کار به ګنې چا کړی وي. تحریک طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په وستولي پیغام کې د دې برید ذمواري منلې ده. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کشه 13 ورځ پشپشویشتم دسمبر سهر 9 بجې د پاکستانی پوځیونو گاڑی ته د سړک په اوړه خواندی بم ورچاو دی دلای دی چې په نتیجې کې یو پوځي وژل شوی او درې نور پر هرجلې شوی دی. د دغې بمی چودنې په براکښې د کلاچی تونې سچو خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل
کلاچی تک کے مرور رسی دا رو دیکھ لیا کو آتا پنیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاسٹ سے یہ پاس جو سفیدار وہ دو سپاہیوں زخمی دی جو سپاہی سائٹ سوئی سار کے پرسی خون بمرا وقت جی ناکتون وطان بسا ہو یہ کو تنتیجے کا ونرہ سی دی.
دے کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوائی سپاہی دے محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دے سبیدار فیاض سپاہی پیر محمد او دے سپاہی عزیز پا نمونو پی جاندل شوی دی او پا کلاچی روڑی سیمکشی پا پاکستانی پوزی گاڑی بنے دے بامی برید زیمواری دے تیری کے طالبون پاکستان ترجمان محمد خوراسانی مشال ریڈیو تا پرولاجلی و بیانکشی مانلیے دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نه ورو کوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سیلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوډ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې د جنوبی وزیرستان د شکتوی ځینې اوسیدونکو وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتي ځواکونو د دې سیمې شپږ بې ګناه کسان گرفتار کړي دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال ریډیو ته ویلي دی له دې گرفتاریو نه دی خبر او چې معلومات ترلاسه کړي نو بیا به پرې خبره وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی زیاتوي د سیمې د امن ذمواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. بیا هم د اشتیاق مسید دا رپورټ.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چې د 14 دسمبر باندې په پاکستانی پوز د بامی برید ناورستا د لټون په عملیات کې پوز د سیمه شپږ بے پلوا کسان گرفتار کړی دی. په دغه برعکس د پښتون ژغورن غورزنګ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریډیو ته وویل
دا یو او تامر شدیله ته د مکه شوی و د توانې سفیونر ته نو یغه نه د یو د سکول ټیچر و دوه کسان وی ادا غاز غشتي وی چې تو سروش استای ته ام داد سره کانو چا ورا غلی وی په دمان سره دمکار شوی و هغه کا سونی په موکا والی دی په مخ فوج رغلی دی درې کسانی د کراچ خل نه وخص دی بیگونا او درې کسان میرالی کوم ورته مزدری کې کړه سټکی او خستل او خپل هغه غریبونی هنه نیولې دی وړي
د شک توي سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسان په باراکش د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګې حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیان
چکیم د 1FF کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و پکښه بیا مشته یو دوه درې خبره کلیر کټ وکړي یو خبره دا وکړه چې را مزید چکیم خلک انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آکی کیستای کپدان اورستي چې مشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې مشو بیا خلک کورینا ډنګاوی او د دغه چکیم بچون وی دوه ویلج بدر کاوی ا مخپل ذاتی خیال دادای چې چونکی میش دغه شی زموور نه چې میش امن ورته جوړ کی میش دغه شی زموور نه چې میش دغه ته شپې ګرځي په دروډینا چیرې طالب چیرې پر لوټ ش چیرې پر ای میش یغي حمایت نه کوي دا ول سر نه میش اعلان کړای دی خو کا چیرې ته عام خلک ته د تکلیف بار بار وه دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګونا خلک نه ول چې درې میاشتې پنځه میاشتې نه بعد یی چیرې سوري د سړی د روخ له دغه ګونا دی ای مخ پل بیا ایریا خلک ته میسجشن دا یو چې دا وطن رو واتل نه نو میش دا وطن ورته خوشی چې کله امن روشي به میش ورشي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب محمد سره په شک توی سیمکشه د شپږ کسانو د گرفتاری په باراکشه تماس ونیولی هغه وویل چې د دغه گرفتاری نه ز خبر نه يم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویای چې د شک توی سیمه په قطبی وزیرستان کې مش د پوزي چرواکیو د ولکې لوندې دو او دغه پوز د سویلی وزیرستان شک توی سیمه کې گرفتار شوی کسانو په باراکشه د سویلی وزیرستان انتظامیا خبره کړی نه دو
فیشلی د کیسه فلحال دا غزی مشرانو د یونټ خپلو کې روانه ده سید انور د کیسه مونږ ته کړې و خو د یونټ طرف نه چې کوم دی مونږ ته لکه سو وینا نه د جرګې شوی دا چې اره داسې مونږ کلی سره جرګه کو یا داسې کسان مونږ نیولې دي نه څه د ضمانت کیسه مونږ ته کړې ده نو فلحال دا کیسه چې کوم ده نو د غزی مشرانو او د یونټ خپلو مینس کې روانه ده چونکې اپریشنلی دا یونټ دیم نارت سره نو زمونږ بریګیډ انډر هم ناراضي دا ایگزیکټلی سټېټس دی ایشو همداسې ده خو مونږ ته
د خوفیا ادارې یو چارواکی د نوم نوشولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامی چاودنه ورشوې وه چې په نتیجې کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و د دغې بامی چاودنې ذماوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاري کړي شوي بیان کښې منلې وه اشتیاق ماسی مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
سازونا زنجیرونا پر پختونخوا کی پا موسیقی او سندرغاڑو د بندیزونو کیسا
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم و گرزید سوز او ساز سنگ پا سزا او زنزیر بدل شو
دا ہندو کش پا لمنو کی دا موسیقی سفر
دا ہر سا دا مشال لڈیو پا اونیز اخبرونا سازونا زنزیرونا کی لشاہین بنیری سرا
ہر اونے دا خالی او گل پاورس سہر پاوکم یولس بجے او دا چارشنبے پاورس مازیگر پاوکم سلور بجے
مشال ریڈیو دردن کو جنوبی ایسیا کی طرح گرے پیخو پاڑا معلوماتی و پاڑا ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل وائی په 2020 زیږدیز کال کې په پاکستان کې 218 وسلوال بریدونه شوي چې په کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده له دې حملو تر ټولو زیاتې په بلوچستان کې شوي دي په پاڼه زیاتوي په دې حملو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرگ جوبلا اوخت د حملو زمواري بلا بلا وسلوارو ډلو منلې د حملو زمواري بلا بلا وسلوارو ډلو منلې دي دا او ځین نور معلومات د ګلیاس په دې رپورت کې چې د 2021 زیدي سپوګدو کې په پاکستان کې شو امنیتی پیښته کتنه پکې شوې ده
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتی پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ جوبلا واوخته د سویلي ایشیا د ترهګری پیښو سارنې ویبپاڼې ساوت ایشیا ټیروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2021 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 270 امنیتی پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي د ادارې تر مخه د ترهګری بیلابیل پیښو کې 6.5 کسان وژل شوي دي په دې کې 211 ولسی وګړي 215 امنیتی سرتیری او 240 ترهګر وژل شوي دي په دې کې زیاتره امنیتی پیښې په بلوچستان کې شوې دي په 2021 کال په پاکستان کې امنیتی پیښو پیل هغه مهال شوې کله چې د جنوري پر 3 منیټه وسلوالو په مچ سیمه کې 11,000 کانکنتونکو په ډزو ویشتل د دې پیښې ځمواري داعش وسلوالې ډلې منلې و د فروری میاشت په 28 منیټه په قبایلی ضلع شمالي ګودستان کې وسلوالو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي د مارچ په 28 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول د دې پیښې ځمواري تحریک طالبان پاکستان منلې و د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول دا چاودنه په داسې مهال شوي و چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوي و چې له فلسطینیانو سره د یو والی لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند په لویانو لاریون له مرغۍ بازار تیرېدو د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتل لګ درې کسان وژل شو او 12 نور ژوبل شوي و دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوی و او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت داوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید لکور سره نږدې شوی و حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د یو لسو کلونو د بند سزا اورولې و په پاکستان کې جماعت داوا ډله تر بندیز لاندې ده د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندیتا د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي و د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو بریټ بللې وو کوستان کې چینایي انجینران د تاسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پنګونه کړې ده د اگست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او لس نور کسان ژوبل شول د پولیسو مشر ویلی وو چې دا یو ریموت کنټرول بریدو او هدف یې پولیس والا وو دغه چاودنو ذمہواری له پاکستان خپلواکي غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې و د اگست په 14 د بلوچستان په لورلایز لکه په یو وسلوال بریډ کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول هم د اگست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم بریډ کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او اته نور یې ژوبل کړل د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلي د اگست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوی ځواک درې عسكر وژل شوي ول بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلي و دا اگست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي بریټ کې لګتر لګ دوه ماشومان وژل شوي او درې نور کسان ټپيان شوي ول چارواکو ویلو چې د بریټ نخه چینایي انجینران ول د چین سفارتخانه د اگست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي بریټ کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی و د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي بریټ کې د اف سي ځواک درې عسكر وژل شوي ول د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کېج ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنی دوه سرحدي عسكر وژلي وو د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې نه مشکوک غړي وژل شوي وو د نومبر پر 16 د بلوچستان کوټه په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لکتر لګه وکسان وژل شوی ول په همدا غورس په باجوړ قبایلی ضلع کې دوه امنیتي سرتیری د سړک غاړه بمی چاودنه کې وژل شوی وو د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د څلورو نورو کسانو مړی موندل شوی ول
درنا پلور
قبائلی
ضلع کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمه مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سه شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینټر هلال الرحمن داوا کوي چې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې د 15 ارب روپو درغلي شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن صادق سنجرانی غوښتي چې د مسلې رڼې پلټنې وکړي. هلال الرحمن د دسمبر پر 26 مشالې ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلی ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته ښکار شو. وفاقي حکومت روان کال په کامی بودجه کې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره 30 ارب روپۍ بیل کړی وی. د دې ترڅنګ حکومت ویلو چې د لسو کالو په موده کې بعد قبایلی ضلعو د پرمختګ پر 400 ارب روپۍ لګوي. بل پلو په کامی سملای کې د واکمن ګوند تحریک انصاف ځینې غړي وایي د قبایلی ضلعو په بودجه کې د شبې درغلۍ په اړه د دقیق معلومات ورکړل شي چې دوی یې په اړه کاروایی وکړي. تفصیل د سراج ظهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26 د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټې چیرمن سینیټر هلال الرحمن اوی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټې په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي راغوښتي وو چې د قبایلی ضلعو په ترقیاتي کارونو لګیدلي فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلی ضلعو د بجټ په 8 ارب روپو کې 15 ارب روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپور تکړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنی وکړې شي.
دا کم چې زه پرون ولاړو ما هاوس کې نو دا منسٹر ویلی چې موږ فاټي د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوي دا شوي دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خو دوی غلط بیانیو کې بیا هاوس ډیر ممبران ته پته نه خو زه چوکې هغه لوکل نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنت وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا دی چې دا 45 ارب روپو موږ اوډیټر جنرل نغواړو چې یو اډیټر جنرل اکاؤنٹ چې کم دی دا چې صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزیک اډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي. کم کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسټ هغه ریلیزز شوې دي. زیات تر سکیمز به دسی چې هغه د فاټي سکیمز نه دي.
مشال ریڈیو چی پدی خبر چی گنی د قبایلی ضلعو په بجټ کې درغلی یا غبن شوی د واکمن ګوند تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی او د سفران لپاره د پارلماني سیکرټری اقبال افریدی نو پوښتل نو هغه وی دوی ته دی په ګوته کړی چې کوم ځای درغلی یا غبن شوی نو حکومت به پر ضد اقدامات وکړي.
بل فرض یو سینیټر یا د سټینډنګ کمیټه چې کوم د چیرمن دی دا یو ثبوت وروړي په هغه واضح چې کوم دی پاغه کې د کرپشن یا داغه د فاټا فند په کی پی کې لګې دلی وي نو موږ به دا اپریشیټم کوو د مرسته بم کوو کنه تشیل زمونه لګي تش صرف حکومت تور لګي خو زمم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډینګ کمیټي د سینټ او د سپران سټینډینګ کمیټي د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس رغواړي او پاغه کې د دی واضح کی چې موږ هم پاغه کې د دملګری شو چې دا غبن په کوم کې شوه دی. تاسو ګورئ د دوی نه زیات مخالفت او د دې خلاف هم ګروزو.
په کال 2013 کې د مې په 23 نیټه د 15 آئینی ترمیمی بل په منځوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړې وی او په دغه موقع ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکو 15 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د لسو کالو پورې هر کال د ان اف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مد کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
د سراج ظهیر رپورٹ میں اردو مشال ریڈیو دور دن کو پپے خور کے دا گرمی دولسنی میں بجے شوے دا خبرون ولنڈیز ل مجید بابر آور.
پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي چې د افغان طالبانو سره د ډیورنډ په کرښه د اغزن تار لګولو تنازع حل شوی او اوس به دا کار په ګډه کوي. د دسمبر په 26مه په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې شیخ رشید زیاته کړه چې افغان طالبانو ورته باور ورکړی چې ځمکه به د پاکستان پر ضد کارولو ته پرې نه ږدي. د سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټې چیرمن سینټر هلال رحمان دعوه کړې چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي دلو لپاره د پرمختګ په مالي بودیجه کې د 50 ارب روپو بې قاعدګي لیدلې. نوموړي بېګا د شپې ناوخته مشالې ورته ویلي دا مسلې د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی پر وړاندې راپورته کړې. پلپلو د واکمن ګوند تحریک انصاف ته قومي اسمبلۍ او د قبایلي دلو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړی اقبال پریدی وایي چې دغه بې قاعدګي دوی ته په ګوته شي چې د موارو پر ضد کاروایي وشي. چارواکی وایي چې د دسمبر په 26مه د اسماعیل خان د تحصیل کلاچې پر وړي سیمه کې د پاکستاني پوځ د یوې قافلې سره د سړک غاړې ښخ شوي بم چاودلې چې له امله یې یو پوځي وژل شوی او درې نور ژوبل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته په یو استول شوي پیغام کې د دې برید ذمواري منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي چې پاکستاني پوځ د لټون د عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوي سیمې نه شپږ بې ګناه کسان نیولې دي. د دسمبر په 26مه په شکتوي کې د غورځنګ د یو ځایي مشر همایون توریالی مشال ریډیو سره په خبرو کې دعوه وکړه چې د دسمبر په 14مه سیمه کې یو 14 شوې وه. پس له هغې د پوځ سرتیرو د لټون د عملیاتو پر مهال دا بې ګناه کسان د ځان سره بیولي. تر دا مهال د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو وختونو کې ویلي چې په قبایلي دلو کې د دې فعالیتونه د وسلوالو تشدد کوونکو او د هغوی د پلویانو پر ضد دي. د ایران عدلیې ای سوی بندیانو ته اجازه ورکړی چې د کرسمس په مناسبت له خپلو کورنیو سره لس ورځې تیرې کړي. دا د عیسوي اقلیت په اړه د ایران د اسلامي جمهوریت یو نادر عمل ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو لن خبرونه اوریدل. اوس یو بل موضوع نن اوریدونکو، د دسمبر 26مه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بوټو 14 تلین دی. هغه د 2001 زیږدیز کال په همیاده نیټه د راولپنډی په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وه. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام المانځي. زمونږ خبریال شانواز ترغزی د دې ګوند د یو سینیټر تر څنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته ورالېږلې دی.
نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بی نظیر بوټو د مرګ 14 کاله پوره شو. بی نظیر بوټو د راولپنډی په لیاقت باغ کې د دسمبر په 26مه 2001 کې په یو وزار مرګ برید کې د ګوند د ګڼ شمیر پلویانو سره وژل شوی و. د بی نظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي، ولې تر ټولو غټه غونډه د بی نظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سین صوبه کې کیږي. د دسمبر په 26مه سین ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنگی ورسېدل. د بهرمن تنگی خپل مشر ورور بشیر تنگی اډوکیټ هم د بی نظیر بوټو سره 14 کاله وړاندې په دغه 14 کې
اغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسس یقین لرو. اغه اپوزیشن ګوندونو ته خپل مقام ورکول غوښتل. اغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چې کم دی، فورم چې کم دی، چې دا د عوام په نظر کې یو داسې فورم ثابت شي چې عوام ته دا پته لګي چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بې نظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وې، ولې 1980 کې پلار ذوالفقار علي بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زور کوزه کړې شو. په ذوالفقار علي بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علي بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1981 کې پانسي کړې شو. نو تر هغه وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي حالې ځلې بې نظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بې نظیر بوټو په کال 1940 تر شپږ اتیایم پورې لندن کې جلا وطن و، ولې کله چې پاکستان ته واپس شو نو په 1980 کې د اگست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغه وروسته پاکستان کې جمهوریت بحال شو. په اول وار بې نظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1980 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شو. بې نظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه، خو دوه کاله پس حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شو، خو حکومت یو وار بیا په دسمبر 1986 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند د کونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بینظر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروستو څوار لیدلی
ملاو شو مخابخ شو بلتا نو آغی مانا تا پوسو کو بغزادی صاحب آپ کہاں ہوتا ہے آپ تو بالکل نظر نہیں آتے دا لکد آغی دا غو دا میموری وا چه آغا بالکل آغا دا 1987 او بیا پا 1992 کی زمان دویم ملاقاتو دا آغی سر بالمشاپا خو آغی تا آغا زمان نومم یادو او ورطر زمان آغا چهرہ او پیجنگلو دا مطلب دا چه دا آغی تا یادو
بے نظر بوٹو پکا نل سوا او نویم کی دا پاکستان نا دوبای او بیا لندن تلاڑوا چه پاکستان کی ورباندی دا مبینہ مالی درغلی ډیر مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2000 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګینه هغه د 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20مه په لیاقت باغ راولپنډي کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بینظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي سملې غړی دی موده وړاندې د جیو ټی وی په یو پروګرام کې د بینظیر بټو د ژوند په سیاسي او کورنی حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغې موږ ته خودنه کړې وه چې څنګه به یو ښه انسان جوړېږي څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې وه د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نه شو ورکولی خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بې نظر بوټو به نه وه ورغلی. دا پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بې نظر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه ولې د هغې د پلار ذوالفقار علي بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 4مه مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي سکل په افغانستان کې د لومړنیو توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. کمیټې زیاته کړې د توکو بیې داسې مهال لوړېږي چې د افغانستان نیمایي نفوس خوراکي خوندیتوب نه لري. خو د افغانستان په بازارونو کې سره له دې چې د امریکایي ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت یو څه ښه شوی خلک شکایت کوي چې د توکو بیې هماغه شان پورته دي. جزئیات زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
دا شور د مرستکونکو پر یو موټر د راټول شو یو خلکو دی چې دوی ته وړیا ډوډۍ ویشي. هر یو یې هڅه کوي چې د موټر خخې ته ځان نږدې کړي او هغه پلاستیکي کڅوړه ترلاسه کړي چې 15 ډوډۍ پکې خودل شوې دي. دا د پلازمینې کابل دی یوې څنډې د بې وزلۍ تصویر دی. خو یوازې کابل نه بلکې د افغانستان هر سیمه نن سبا لورته برخلیک سره مخ ده. کندوز میشت نور محمد تا د خپل عمر کرنې ته معلومه نه ده. خو وای دومره پوهیږي چې ل شپې ته کلنۍ اوخته وای په دې عمر کې هم په کار پسې ډیر ګرځېدلې خو ګټه یې نه ده کړې. نور محمد زیاتوي د توکو بیې دومره پورته شوې چې نور د څه اخیستو توان ورپاتې نه ده.
ټول افغانستان مشکل سخت نه لرګي لرو نو بلرو
اخترګل چې لکونړ ننګرهار ته راکړه شوی وای ډیر شپې له خپل بچیانو سره په نهاره تیری کړي او د ساخستو توان نه لري.
انار شپیم کلی دی الله دا ماشومان بچیم دی دا منګل څو کې بس مزدوری نشته ګټه واټه نشته دی خرڅول نه شو وجل نه شو وس دا واتن هلس په کاسه مش په ګومې غټه نونه دی بچیم واړه دی ز سپنګره ما
د بیو بورته کې دوه یوازې عام خلک نه دی غیزمن کړي بلکې د هټیوالو او د توکو د ستورو پلورنځیو کاروزګار هم ټکنه کړي. احمد منصور د کابل په کارتینه او کې د خوراکي توکو پلورنځای لري. دی وای بي وزلی لوي خو د بیو پورته کې دوه لبلې خو ل خلکو دا توانایي اخیسته چې اند خپل ژوند لومړی تو کې واخلي.
جنس دې جګړي خلک نه لري د تورات کې غرمه پورې موږ د اسلام نه کوو یو بوجي وړه 2000 پورې خرڅيږي یو تیم واړي په 2300 پورې خرڅيږي همدا شېون همدا څه ټول شېون دې کې ودا ورور
په همدې حال کې د سر صلیب نړیواله کمیټه هم وای سکال په افغانستان کې د لومړنیو توکو بي ډېر لوړې شوې. د کمیټې په خپل ټویټر باندې لیکلی د غړو 15 لیټر بشکا ل 15 ډالرو لس ډالرو ته یعنی دوه برابر شوې ده. د وریجو د یوې شل کیلوي بورې بیا ل 23 ډالرو 28 ډالرو ته او د اوړو یو بورې چوڑان د 38 ډالرو اوس 23 ډالرو ته پورته شوې ده. د سر صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د ژوند د لومړنیو توکو بیا داسې مال پورته کیږي چې 50 سلنه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هغه مهال ډېرې لوړې شوې چې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت راکم شو. خو که څه هم نن د کابل په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 1.3 افغانۍ تبادله کیږي، خو د خوراکي توکو په بیو کې د پام وړ کمی نه دی راغلی. د خلکو نیوکه هم دا ده چې د طالبانو حکومت د بازارونو په کنټرول کې پاتې راغلی، خو د طالبانو حکومت بیا دا نه مني او وایي توانېدلی چې د ناورین مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستال بلال کریمی
هله متاده سی بجن ستونزې سلام هم شتون لري، دا هم لمنځه لاړی سي ولیدا سی وضعیت بحرانی ده او جن نور څویل کیږي دا درست نه دي. بازارونه لمواتو څخه ډک دي، قحط شتون نه لري، یوازې په جنو مواردو کې سلر د لوی تحول سره د ستونزې را متسوي دي. دا غوډه حل لپاره هڅې روانې دي، امیدواري ستاسې دا مقطعي وي او زر حل سي.
د طالبانو د حکومت راته ګروسته د افغانستان اقتصادي خوځښت په ټپه ودرید او ترخوای مالی اقتصادی نظام مخپز وړو لار چې د خلکو په عوایدو هم منفی اغیز وکړ. د دې ترخوا لسګونه زره کسانو دندې له لاسه ورکړي چې د دوی ورځنی ژوند یې ټکنه او لومړنیو توکو ته یې د دوی لاسرسی محدود کړ.
دا مشال ریډیو ده.
په پکتیا کې څه باندې 800 بېوزله جنو ولکانو ته په روان ژمي کې د وړیا زده کړو زمينه برابر شوې ده. په دې پروګرام کې هغه شمیر جنو ولکانو ته زده کړې ورکول کیږي چې کورنۍ اقتصادي کمزور دي او د ښار په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړو مالي توان نه لري. بل لور ته د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي له ښوونیزو مرکزونو او شتمنو خلکو سره په ګډه نورو زده کوونکو ته هم د زده کړو په خاطر ژمني پروګرامونه جوړ کړی. تفصیل د نجیب الله الخیل په دې رپورت کې.
په پکتیا کې څه د پاسه 800 بې وزله زده کوونکو نجونو او هلکانو لپاره په وړیا ډول د ژمنه یو زده کړو زمینه برابره شوې ده. دا ځل د زده کړو دا پروګرام د زمزم د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې جوړ کړی دی. د یاد ښوونیز مرکز مشر ناهید امید مشال راډیو ته وویل چې په ژمنه یو برنامه کې زده کوونکو ته لیک لوست، انګریزي او نور ساینسي مضمونونه تدریسیږي.
اته سوه دولس زده کوونکي تر دا مهاله لرو چې لومړی ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د اوناسو او ذکور پکې شامل دي. په تجارانو مو غږ دا دی چې د هیواد بد اقتصادي وضعیت ته په کتو سره داسې نورې برنامې په لاره واچوي تر څو د هیواد ټول بچي له زده کړو برخمن سي.
د دغه ښوونیز مرکز زده کوونکي دې ته خوښ دي چې په وړیا ډول ورته د زده کړو زمینه برابره شوي، خو له چارواکو او شتمنو خلکو غواړي چې دا ښوونیز فرصتونه ډېر کړي. زده کوونکی هنسله وایي په دې ښوونیز مرکز کې هغو نجونو او هلکانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې چې د کورنیو اقتصادي کمزوری دی او نشي کولای د ښار په نورو شخصي کورسونو کې ژمني پروګرامونه تعقیب کړي.
دلته شاګردان چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دلته مشتر سازان دي، هغه په دشه کوي پراتین کې داخله چې دا رقم کورسونه په لار واچوي وړیا او نو لسوس هم داخله ده چې موږ دا رقم وړیا ژمني کورسونه په لار واچوي.
یو بل زده کوونکی اسماعیل وای دوی ته په دې خوانیز مرکز کې هغه مضمون نه تدریسیږي چې په خوانځي کې مشکل دی او سیستماتیک زده کړې ته اړتیا لري.
دل تر هغه دې مت مېر یازی وای مو می پی جی او انګلیش را ته وای لیکو لوست املا ده موږ دلته زده کړې کو د دلته شاګردان راځي نیمه اقتصاد ډیر خراب یو نیمه لیکه دي هغه دلته راځي را وړیا کورس یو ته جوړ کړی را او درس کې وای.
بلور ته د پکتیا د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی له ګڼو خصوصي ښوونیزو مرکزونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي تر څو ډیرو زده کوونکو ته د ژمنه یو زده کړو فرصت برابر شي. اوس مهال د پکتیا ولایت په کچه د شاوخوا 2500 ښوونکو کمښت د کورونا له عمله قرنطین او په هیواد کې وروستي سیاسي تحولات هغه لاملونه و چې تیر ښوونیز کال کې د زده کوونکو درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ کړی و.
دا مشال ریډیو ده.
د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې د دسمبر پر شلمه د موسیقۍ څلور ورځنی میله پای ته ورسېده. په میله کې د نړۍ نومیالیو هنرمندانو برخه واخیسته. د میلې کتو ته شاوخوا 100,000 کسان ورغلي ول چې ډېری جنکۍ او ځوانان وو. د په داسې حال کې ده چې سعودي عرب پر ښځو موسیقۍ بندیزونه لري کړي دي او غواړي چې سیلګرۍ ته په وده ورکولو خپل اقتصاد پراخه کړي. بل خو د بشری حقوقو نړیوالو سازمانونو ویلي دي چې سعودي عرب په دا رقم کارونو غواړي د هیواد د وګړو پام د هغوی د بشری حقوقو له سرغړونو واړوي. تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې.
د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان په کال 2019 کې د چوکې سمبالولو نو وروستو یو شمیر اصلاحات عملی کړي او په خزو او موسیقي د زنو بندیزونو لری کولو په ګډون د فلم، هنر او موسیقي د ودې لپاره لوی لوی میلې را جوړې کړې دي. د سعودي د جنرال انټرټینمنټ اتارټي مشر ترکیل شیخ د الکترونیک میوزیک فیسټیوال په پای کې خبریالانو ته وویل چې په دغه میله کې 1,00,000 او 2,50,000 کسانو برخه واخیسته او دا په نړۍ کې یو تر ټولو غټه د موسیقي میله وه. دا چې سعودي عرب په خپل سخت دریزه کلتوري پالیسۍ کې د بدلون او د مغربي نړۍ په شان د موسیقي د میلو نه ستر لاسه کول غواړي. په دغه اړه شنون کې یو خبریال ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د سعودي عرب ګیرچاپیره نړۍ ډیره بدله شوې ده او شهزاده سلمان غواړي چې هیواد د دغه بدلون سره سم تګ وکړي. نوموړی زیاتوي
خو پرنس سلمان ته ریکگنیشن پکار ده د زنانو طرف نه یا د هغه خلکو طرف نه چې کم اوس پورې په ډېر بندیزونو کې ګیرو. هلته کې 40-55% د ینګ کول دا خو هغه بندیزونو دی وجه نه هغه ته هم ډېر تکلیف وو. نو پرنس سلمان ته ریکگنیشن پکارو دې دی وجه نه هلته کې هغه یو لیر ماډرنایزیشن شروع کړلو. هلته کې سینماګانې هم کلاو کړې د بار تګم د سعودي حکومت اقتصاد دا هغه په تیلو روان ده او د تیلو زیات فیوچر نشته یا مستقبل نشته سعودي کې. ولې چې وخت به داسې روان شي چې د تیلو ذخیرې به کمی دي. یونایټډ عرب امارات څنګه دا هغه نه دې سبق واخستو چې هلته کې د هغې که تیل نه هم وي د هغې په ټوریزم باندې پوره اقتصاد روان ده.
بلخوا د بشری حقوقو سازمانونو په سعودي عرب نیوکی کړی دي چې د بشری حقوقو نه سرغړونه کوي او بیا یې د موسیقي د میلو او کلتوري غونډو په نامه له خلکو هیرول غواړي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په سعودي عرب کې د موسیقي د ورسته میلې نوړاندې په یو بیان کې په هنرمندانو، سندرغاړو او موسیقارانو غږ کړی وو چې په دغه میله کې برخه وانخلي او کارو مرو ورزي نو په دغه تالار کې د بشری حقوقو د دفاع لپاره اواز پورته کړي. آیا په هغه اسلامي هیوادونو کې بعد د دې بدلون سره د عمل راشي چرته چې د سعودي عرب په مرسته د مذهب یو سخت دریزه بڼه پر مخ تللې ده؟ په دغه اړه د پیښور پوهنتون د سیمیز چارو د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې سعودي عرب یو خپلواک هیواد دی او هغه فکر نه کوي چې څه خاص رد عمل به مخې ته راشي.
زه نه پوهېږم چې د سعودي حکمرانان ولې داسې انتها پسند دي چې اسلامي اصول باندې هم انتها پسند دی ته تللي وو اوس چې دلته د عصری او جدیدیت دا غرغ له هوانو دی کوم دی انتها پسند دی ته تللي دي. سعودي عرب په خپل یو خود مختار ملک دی رد عمل خو به شاید چې څه خاص پر اثر ونه کړي مگر دا ده چې د اسلامي دنیا یو رهبر او د مشر یو حیثیت لرو دا څه ښکاریږي چې د دې پالیسۍ نه پس دغه چې کومه مشري ده هغه د لاسه یوسي.
د یادونه وړ ده چې سعودي عرب غواړي چې په تیلو ولاړ خپل اقتصاد نور هم پراخه کړي او د سختو بندیزونو په لرې کولو سره د هیواد دروازې د سیلګرۍ او کاروبار لپاره نړۍ ته پرانیزي. میډیا سره په خبرو کې د موسیقي د میلې ډیرو ګډونوالو د داسې هلو ځلو هرکلی کړي خو بیا ځنو ور باندې نیوکې هم کړي او ویلي دي چې دا څنګه امکان لري چې په یو داسې هیواد کې د ښځو او سړو شریکې میلې کیږي چرته چې د اسلام دوه تر ټولو لوی مقدس ځایونه وجود لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو پاکستان د نړۍ یو له هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک بولي. هلته کې یو خوا د یو شمېر خبریالانو د وجنې، تښتونې او وهلو ټکولو پېښې رامنځته شوې نو بلخوا یو شمېر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. دا چې په 2021 کال کې په پاکستان کې صحافتي ازادي په څه حال کې وه. احمد شاه اعظمي په اړه رپورټ لري چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترول شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې لتیرو وو میاشتو رئیس د غیر اعلانیه بندي ښکار دي. د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شو خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زموږ لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتشونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونه له کوربتوب څخه لری کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبريال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبريال اسد علي تور کور ته د نننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه وروتړل او تشدد ور باندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 16 د پاکستان د برښنای رسنیو د نظم ادارې پر پخوانی مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبريال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبريال متي الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 28 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وټشتاوه او 12 ساعت وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول سوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 28 د خبريالانو د جغورني کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمیر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبريالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاص افشا ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلي دي. د خبريالانو د جغورني کمیټې دا راپور له هغه دوه ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 28 د بی پولو خبريالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د وی خبريالي عاصمه شیرازی پر ضد لکړکی او تشدد ډک کمپاین راپارولې دي. دغه پاریس میشته سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته پاسمه شیرازی په سیخله خلاصه کړي چې کله هغه پر بی بی سی اردو به پانی د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې پاړه لیکل کړي ول. اسما شیرازی مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبريالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګړن ستون سره مخامخ شوی دی.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پا پاکستان کے خبریالانوں تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر زد ہر ہر باہ کارول کی گی که خبریالا یا وخزوی نو کنزل ورت کی گی زورول کی گی او دا انٹرنیٹ للارے گواخل کی گی. زما پر کور دو ځله برید شوه دی. دا ډول کارونه په خوا هم کېدل خو لبه د مرغه په اوسنی حکومت کې ډیر په ډاګه شوه دی.
تر دې وړاندې د بی پول خبريالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبريالان د دوی په وینا لسرو کر شو تیریږي نو تشتول کیږي او تشدد ور باندې کیږي. د پاکستان د خبريالانو مرکزی اتحادیه مشر شاهزاده ذوالفقار وای چې په دې هیواد کې خبريالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نو موري زیاتوي چې حکومت د جالي خبر په پلمه د رسنیو خله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته دیرش خبريالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټې اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادۍ سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
په نړیوال کچ ازموږ په اړه د یو داسې تصویر وړاندې کولو هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزادې نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزادې نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزادې نه دي. کله چې د صحافتي ازادیو خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتله کوو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتله کوو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې له ځینو اړخونو تر پرمختللو هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بیپلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لارخه د رسنۍ د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 1980 وادونو څخه پر 1545 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.